واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو السلام علیکم قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اورئ ترنو لینکو زنسرانا یوسف سیم تاسو ته په دې خبرونه کې تازه خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو لومړی په موکړې د دې وخت خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان مرستيال فرحان حق په عام محضر کې د خزو د سنگسارولو په شمول د شرعي حدودو د عملی کېدو په حق له طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده تازه سرګندونی ناهیلي کوونکې ګڼلې دي د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل تازه سرګندونو کې لویدیزو هیوادونو ته په خطاب کې ویلي دي چې ممکن تاسو دا د خزو د حقونو نه سرغړونه وګڼئ چې مونږ په عام محضر کې د زنا له کبله سنگسارو او پدروي وهو ځکه چې دا عمل تاسو د دیموکراسي د اصولو خلاف کار دی لکه څنګه چې تاسو ادعا کوئ چې د ټول بشریت د ازادۍ لپاره هڅه کوئ زه هم همداسې هڅه کوم تاسو د شیطان اساسي فرحان حق د مارچ په 15مه په نیویارک کې خبريالانو ته ویل چې ملګرو ملتونو په پرله پسې ډول د خزو سره د طالبانو د احکامو په بنا د ناسم چلند په حق له خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او د دغو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده هغه ویل موږ به په دې حق له خپل فشار ته دوام ورکو او هم به په افغانستان کې او په حقیقت کې په ټولو هیوادونو کې د خزو د حقوقو د مساواتو لپاره خپل هڅو ته ادامه ورکو د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه د مارچ په 15مه په اعلامیه کې په ماسکو کې د موسیقي په تالار باندې بریډ سټایل او په طالبانو انتقاد کړی دی چې غواړي د متحده ایالاتو روسي چین او نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي د اعلامیه د شپانه ده په پښتو لیکل شوی او په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې ده د دایشه خراسان څنګه په دې اعلامیه کې په ماسکو کې د موسیقي په تالار د بریډ ادعا نه ده کړې خو په طالبانو یې ملنډې وهلې دي طالبان د امریکا چین روسي پاکستان او تاجکستان متحدین بللې دي د طالبانو حکومت په ماسکو کې د موسیقي په تالار بریډ غندلې ده او د بشري اصولو نه سرغړونه بللې ده هسپانیې په افغانستان کې د بشري مرستو د ادارې سره 1,000,000 یورو مرسته کړې ده د بشری مرستو د انسجام ادارې او چا د دې مرستې هرکلی کړي او لیکلي دي چې په دې روان کال کې به په افغانستان کې تقریبا 40,000,000 وګړي بشری مرستو ته اړتیا ولري د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن په کابل کې لخپل کوره د خاغلی حکمتیار سل او بل زیاته د هغه لیک ډول هغه ته به احترامي بلري ده حبیب الرحمن حکمتیار تیر شپه په ایکس پانه کې لیکلي دي چې د حزب اسلامي مشرته د دارالامان کور د حق حکم په اساس ورکړ شوی و چې له پخوانی مخلوط دولت سره د ټولو اړخونو په مخ کې لاسلیک کړي و د طالبانو د حکومت یوه با خبره سرچینه ازادي رادیو ته ویلي دي چې د حکمتیار دغه کور د دفاع د وزارت ملکیتو نزکته واخیستل شو او حکمتیار بل مناسب زیاته ولیکل شو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري د پاکستان د پولیسو چارواکو ویلي دي چې دولتي قواوې د مارچ په 15مه شپږ تنه وسلوال چې د بلوچستان په جنوب لویدیځ کې په مهمو سمندري تاسیساتو د بریډ هڅه کوله وژلې دي د صدیقي په هوایی اډې باندې د دې حمله مسولیت د بلوچستان د ازادي بخون کې پوز پونوم د بلوس بیلتون پالو یوې ډلې منلې ده دا ډله د پاکستان، برتانیې او متحده ایالاتونو لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د پاکستان پوځ تر اوسه په دې حق له څه نه دی ویلي. چین د پاکستان د چارواکو نه غوښتي دي چې د چینایي انجینرانو د وژل کېدو د پیښې تحقیقات وکړي. د خیبر پختونخوا د شنګړې د بشام په سیمه کې د چینایي انجینرانو د موټرو په کاروان د موټر بم بریچ شوه دي او د یوې میرمنې په شمول 15 تنه چینایي انجینران او یو پاکستاني موټروان پکې وژل شوه د دې بریډ مسولیت تر اوسه کوم ډلې نه دی منلې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري د بخنه نړیوال سازمان ویلي دی چې د اسلام آباد لخوا د افغان مهاجرو د ایستلو پروګرام د ډیرو افغانانو ژوند د ګواخ سره مخامخ کوي د پاکستان ډان ورسپانې د مارچ په 15مه خبر ورکړی دی چې محلي چارواکو او اړوندو ادارو ته امر شوی چې د مهاجرت د موقتی اوسیدلو کارت لرونکو افغانانو د اوسیدو ځایونه معلوم کړي. د چارواکو په حواله ټاکل شوی دی چې د مهاجرو د ستنولو دا پړاو د اوړي په موسم کې شروع شي. د ډان ورسپانې د رپورت لمخې د مهاجرت د موقتی کارت لرونکو د سروې د بشپړېدو سره سم خای دغه مهاجرو ته یو میاشت مهلت اعلان شي چې په خپل خواخه د پاکستان نووزی. د متحده ایالاتو په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند یو مخکښ غړي لنزی ګرام ویل دي چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه اهداف خه مضبوط ووبشتل شي. ګرام د مارچ په شپږ وشتمه د ایکس په پانه کې لیکلي دي چې موږ باید په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه هدفونه خه کلک وزبو، مخکې لدې چې ناوخته شي باید د هغوی عملیات ګډوډ کو او باید د سرحد عملیاتي کنټرول په خپل لاس کې واخلو. نوموړي دا خبرې د ماسکاو د برید نه څو ورځې وروسته کړې دي. په ماسکاو کې د جمعې د ورځې د برید نه وروسته چې 109 دیشتنه پکې وژل شول او څلور تاجکان د برید په شکونی ول شول، په تاجکستان کې د جهادیانو په حق له ویره او اندېښنه پیدا شوې ده. تاجکستان چې د پخوانی شوروي اتحاد غړی وو 9.1 میلیونه نفوس لري. یو شمیر وګړي په 2010 کال کې عراق او سوریه ته ولاړل چې د داعش په لیکو کې وجنګیږي. د داعش خراسان ډلې چې په افغانستان کې فعال بلل کیږي ادعا کړی ده چې د ماسکو برید دوی کړی دی. دا څنګه د داعش ډلې ته جنگیالي جذبوي؟ او د تاجکستان چارواکو د هغو څلورو کسانو خپلوان د پښتنو د پاره نیولې دي چې په ماسکو کې د یو کنسرت په سالون په حمله او د لسګونو کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. دا د دې پیښې په حق له روسي چارواکو د پراخو څېړنو یو برخه ده او په داسې محل کې کیږي چې مسؤلیت اسلامي دولت منلې ده د لاس لرلو په تور اتم تورن کس هم نیول شوی دی. د وحدت په نوم دوشنبه سیمه ته نږدې سیمه کې پولیسو د مارچ په شپږ وشتمه د تورن سید اکرم رجبلی مور ورونه دوه ترونه او نور خپلوان نیولې دي. د محمد صابر فیضوف په نوم د یو بل تورن نامعلوم شمیر خپلوان هم نیول شوی دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیګا په غزه کې د جګړې په حق له یو پریکړه لیک تصویب کړی دی او په دغه پریکړه لیک کې ویل شوی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې د سم دستي د حماس او اسرائیلو ترمنځ اوربند شي او برمته شي به اسرائیلیان دي فوري به قید او شرط خوشي شي. متحده ایالاتو چې د اروپای ټولنې سره په ګډه حماس د تروریستي ډلې په توګه پیژني دغه پریکړه لیک ته ممتنی رای ورکړه. حماس اروپای ټولنی او یشمیر نور هیوادونو د دې پریکلیک هرکلې کړې ده او د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل دي چې سم د سیده دغه پریکلیک عملی شي. اسرائیل په دې پریکړه خپه شوه او په بدل کې واشنگټن ته د خپل یو لوړ رتبه هیئت سفر ځندول دي. د روسیې بي پيلوټ الوتکو د مارچ په شپږ وشتمه په کیف او خارکیف بیا بریدونه کړې دي. په داسې حال کې چې اوکرایني انجینران د روسي په تیرو حملو کې د برېښنا د ویجاړو شوو تاسیساتو د رغولو هڅه کوي، د روسي پاوز د سېشنبه په ورځ بیا د کیف او خارکیف په خارونو د ډرون په وسیله بریدونه کړې دي. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویل دي هغه وسلوال چې ماسکو ته نږدې په یو کنسرت کې د تروریستي برید په محل لږ تر لږه 190 دیش کسو وجل د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغې څنګ غړي و چې په فرانسې کې هم په تیرو څو میاشتو کې د تروریستي حملو هڅې کړې وې. خاغلی مکرون ویل دي چې د دې حمله پړه داعش منلې ده او د فرانسې د استخباراتو د معلوماتو په اساس او د ملګرو هیوادونو د معلوماتو په اساس د بریټ پلان داعش جوړ کړي او عملي کړي دي. مکرون زیاته کړه چې ماسکو باید لدې مسلې نه د اوکراین په ضد د پلمې په توګه کاروان خلی. زیبا خادم د امریکا غږ واشنگټن.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت او پاکستان سوداګری د وزارت د چارواکو په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری او ترانزیت په اړوند مسلو خبرې کړې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګری وزیر د پاکستان غوښتي چې سیاست ته د سوداګری نه جدا کړي. اکرام شنواری رپورټ لګلی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت وایي چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې دغه وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ د وزارت او خصوصي سکتور د سوداګرۍ پلاوی د پاکستان د سوداګری د وزارت د مرسیال خورم آغا په مشر یو پلاوی سره د دوړو هیوادو ترمن د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې په پرتو ستونزو خبرې کړي. دغه وزارت له خوا رسنیو ته په واستولي ویډیو کلیپ کې نورالدین عزیزی د پاکستانی پلاوی څخه غوښتي چې سیاست د سوداګرۍ څخه جلا کړي.
تکتګیایی که در بین آمد به خاطر موضوعات تنش‌ها و بعضی مشکلاتی که بود، ما می‌خواهیم که روی موضوعاتی که خصوصا در عرصه تجارت و ترانزیت صحبت داشته باشیم. همه موضوعاتی که مربوط به تجارت است ما در اولویت خود قرار بدیم. دو ملتی که روی بعضی موضوعات متضرر میشن، ما تجارتش و ترانزیتی که مثال رفت آمده که ما در بین دو کشور داریم از موضوعات سیاسی کمی جدا بسازیم و بتانیم که به ملت غریب، فقیر و مسکین خود کمک بکنیم.
تر اوسه د دواړو هیوادو ترمنځ په دغه خبرو کې د کومې پرېکړې په اړه خبر نه دی ورکړل شوی، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي چې په دې خبرو کې برخه لرله، امریکا غږ ته د دغو خبرو د پای ته رسېدو د مخه وویل چې دواړو خواوو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي مسایلو پر سر ښې خبرې شوي.
واقعا چې د ډېر ترنګلتیا نه او توقف نه وروسته چې د امارت اسلامي او پاکستان ترمنځ خصوصا د موقتي ادارې ترمنځ حیاتونه نتله راتل نومړی حیات چې چراغه انشاءالله کله دیو کې دا مشکلات حل شي. خبرې جریان لري په نومړنۍ جلسه کې ټول هغه مشکلات چې دواړو طرف ته موجود دي هغه وویل شو او په لار د حل پیشنهادات وشو. اما کوم خاص تصمیم نه دی نیول شوی، خبرې جریان لري، امیدوارم چې حل شي، ځکه دا بندیزونه او دا مشکلات هم د پاکستان په ضد دي هم د افغانستان. نو تر اوسه خو ښه نیت موجود دی، نو امیدوار یو چې په عمل کې به څه رقم شي.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې د دغه هوا د سوداګرۍ د وزارت د مرسیال خرماغه په مشه یو پلاوی د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند مسلو په سر د خبرو لپاره د دې شپې پورس کابل ته تللی دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ممتاز زهره بلوچ یک شپې پورس رسنیو ته په وسولي خبر پاڼه کې د دغه پاکستانی پلاوی د سفر افغانستان سره د پاکستان د سوداګریزو او د دوړو هوادو د خلکو ترمنځ اړیکو ته د اسلام آباد ژمنته خوده ده. د پاکستانی پلاوی د افغانستان په دوه جنوب ختیځ ولایتونو باندې د پاکستان د هوایي ځواکونو د روانې میاشتې مارچ 14 د بریدونو وروسته کابل ته د یو لوړ پوړي پاکستاني پلاوی لومړنی سفر دی. دغه پلاوی په داسې حال کې د طالبانو چارواکو سره خبرې کړې چې د پاکستان د نوي حکومت د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي چې د طالبانو حکومت باید په پاکستان کې د افغانستان له خاورې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي لخوا شوي وروستي بریدونه وغندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په لندن کې په یو خبري کانفرانس کې د خبرو په وخت د افغانستان په خاوره د پاکستان د پوځ د هوایي بریدونو د پاو کلاوی چې پاکستان د افغانستان په خاوره دا عملیات د استخباراتي معلوماتو په اساس د تهګرو په پټنځایونو کړي دي. اسحاق ډار ویلي چې ګاونډي هیوادونه باید په خپلو کې د اړوند همکارۍ له لارې د تهګرۍ مخه ونیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونو په اړه رسنیو ته څرګندې ویلي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
ملګرو ملتونو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په وروستیو سرګندونو ناهیلي څرګنده کړې ده. دغه سازمان یو ویاند وایي چې ملګرو ملتونو په مقرر ډول د افغان میرمنو سره د طالبانو په ناوړه چلند اندېښنه څرګنده کړې. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان مرستیال فرحان حق په عام حضر کې د ښځو د سنگسار کولو په ګډون د شرعي حدودو د پلي کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د وروستۍ څرګندونو په اړه د وی پښتنې په ځواب کې دا څرګندونې ناهیلي کوونکې بللې دي. نوموړي چې د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل په افغانستان کې به د میرمنو د حقونو د تامین لپاره خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
It's extremely disheartening.
دا ډیره د خوښنې وړ ده تاسو په هغې مونږ د طالبانو د ډیرو احکام پر اساس لمرمنو سره د ناوړه چلند پړه په دوامدار شکل اندښنه څرګنده کړې ده او مونږ د دې احکامو د لغوه کېدو غږ کړی دی. مونږ په دې اړه خپل فشار ته دوام ورکړو او په افغانستان او نورو هیوادونو کې به د میرمنو د مساوي حقوقو لپاره زموږ فشارونه دوام ولري.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله په یو غږیز پیغام کې چې هغه ته منسوب دی او ویل کیږي چې اوس د ویل رسنۍ لري شوی ویدو زه هیوادونو ته په خطاب کې ویلي چې د زنا په فیل به سنگسار او د درو وهلو حدود جاری کړي. هیبت الله زیاته کړي دا ممکن د ښځو د حقونو سرغړونه وبلل شي خو هغوی په افغانستان کې د شرعي نظام پلي کېدو ته ژمن دي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د طالبانو د مشر دا څرګندونې به د افغانستان لپاره منفي اثرات ولري.
داسې ښکاري چې شیخ او د دې آرام په کندهار کې نه غواړي چې د ملګرو ملتونو سره د جهاني ټولنې سره په سلفي ساده او یا هم رسمن ډېر زیات تعامل وکړي. د ښکاري چې شیخ غواړي افغانستان په انزوا کې اوسېږي.
د طالبانو مشر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د داعش خراسان څنګه د دوشنبه په ورځ په ویلا می کې چې په پښتو لیکل شوی د مسکو د موسیقي پر تالار بریټ سټایل او پر طالبانو یې انتقاد کړی چې له متحده ایالاتونو، روسیې، چین او نورو هیوادونو سره د اړیکو ټینګول غواړي. په ویلا می کې چې د مسکو بریډ ورسته د ملیشو غم او ډار عنوان ورکړ شوی په ظاهره په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته د ملیشو ټکې کارول شوی دی. پر افغانستان واکمنو طالبانو د مسکو بریډ غندلی او هغه ترګریز بریډ او د بشري اصول څخه سرغړونه بللې ده. طالبانو ویلي چې هغوی هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار وخستل شي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
روسي حکومت پلاوه رسنۍ د مسکو د کنسرت په تالار کې د تیرې جمعې په ورځ د بوجون کې برت مسولیت د اسلامي دولت په غاړه اخیستل لپاره غورځوي او برعکس د داسې بې بنسټه تورونو لګولو یادونه کوي چې دا ډله ایزه وژنه د یوکرین سره وتړي. نور حال په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې د ژغورنې ډلې د دوشنبې په ورځ د ورکوشو کسانو پسې ګرځېدلې، کریملین پلوه رسنو هغه راپورونه له پامه غورځولي چې وایي اسلامي دولت ډلې د برید مسولیت اخیسته. د آر ټي تبلیغاتي ټلویزیونی شبکې مشر په ټولنیزو رسنو کې ادعا کړې چې د اسلامي دولت ډلې د مسولیت ادعا دروغ ده. په ورته وخت کې دریا نووستي په نوم په یو دولتي رسنۍ کې خبرې شوې مقاله کې ویلې شوې چې د کیف خلافت د روسیې پر وړاندې د ترهګرې کمپاین پیلوي. د روسیې چارواکو سو کسان خودلی چې ولس مشر ولادیمیر پوتن خپل ادعا کوي چې اوکراین ته د تیختی په هڅه کې نیولې شوې دي، خو شنن کې د دې ادعا په اړه شک نه لري.
د اوکراین سره پوله په اصل کې لومړی کرخه ده. اوکراین ته د روسیې برینسک سیمې څخه د تیرېدلو نقطې شتون نه لري. پوله په بشپړه توګه پوځي شوې ده. د روسیې د وسلوالو ځواکونو او د اف اس بي خوراسخت حضور شتون لري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د پوتین د ادعا رد کړي چې اوکراین حکومت پکې لاس لري. ځینې سیډونکو په دې باور دي چې په بریټ کې د کیف ملامتولو سره روسیې رسنۍ داردوي چې اسلام پالا افراطیان په روسیه کې پوځي اهداف لري.
اسلامی دولت د هغو جګړو له امله چې داعش مقدس ګڼي د امریکا او ایران ترڅنګ روسیا هم خپل اصلي دښمنان ګڼي. روسیا په افغانستان کې وه، دا تر نن ورځې پورې په سوریه کې د بشر الاسد ترڅنګ او په قفقاز کې د مسلمانانو پر ضد جګړه ده.
خو ځینې په دې باور دي چې دا برید به کریملین ته داسې بهانه جوړ کړي چې تازه دمه پوځیان چمتو کړي. د مارچ د دویشتمی بریج چې تر یو سل دیرش زیات کسان پکې وجلې شوې دي، د فدراتیفي روسیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړی برید بللې کیږي. زینوس په دې اندېښمن دي چې کریملین به دا برید د مسکو لپاره بهانه وګرځوي او په اوکراین باندې به خپل بریدونه زیات کړي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
ترکیه په عراق کې د کوردی یاغیانو په وړاندې د پراخه نظامی عملیاتو د پیلولو اعلان کړی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان د هغه ساتچې نوموړی د پی کی کی یا د کوردی یاغیانو ډلې لخوا د ننګونې په نوم یادوي د لمنځه وړلو ژمنه کړې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
له دوه کلونو را په دې خوا ترکی ځواکونه د کوردانو د پی کی کی ډلې پر وړاندې د عملیاتو لپاره په خپل گاوند کې د عراق دننه پوځي عملیات کوي. د کوردانو یاغي ډله پی کی کی په ترکیه کې د کوردی لږکیو د حقونو لپاره په کلونو کلونو جنګیږي. د ترکیه ولسمشر اوس د پی کی کی لخوا د رامنځته شوي امنیتي ننګونې د تل لپاره د لمنځه وړلو اعلان کړی.
پر اتلونکو ورځو کې د عراق سره د ترکیې د 310 کیلومتر پولې په اوږدو کې د پی کی کی د اهداف پر وړاندې یو ګواښ موجود دی. د ترکیې او عراق د پولې د خوندي کولو لارې ترکیه هیله منه ده چې د سوریې په څیر دلته هم 30 کیلومتر اوږد خوندي دهلې رامنځته کړي.
وروسته له هغه چې عراق په پی کی کی ګوند بندیز ولګول او انقره تیره میاشت د یادې ډلې پر وړاندې خپلې هڅې زیاتې کړې. ولسمشر اردوغان د عراقي کوردستان د سیمه ییز حکومت د مشرتابه سره اړیکو خوکولو هڅه کوي. شانون کې وایي چې د پی کی کی د لمنځه وړلو لپاره دا ډول همکاري اړینه ده.
ترکیه به د عراقي ځواکونو او د کوردستان د سیمه ییز حکومت د پیشمرګه ځواکونو پر وړتیا لوړولو باندې تمرکز وکړي. ترکیه غواړي چې په عراق کې د پی کی کی ټول غلي کلابند او هغوی لپاره وغورځوي.
ټاکل شوی راروانه مې شو ولسمشر اردوغان بغداد او په عراق کې د کوردستان نیمه خپلواکي سیمې ته سفر وکړي. تمه ده چې د کوردانو پی کی کی ګروپ په اړه بحث به د اردوغان د غونډو د بحثونو د اجنډا په سر کې وي. شنن کې وایي چې دوه اړخیزه سوداګري او د عراق له لارې نړیواله سوداګري اردوغان ته د بغداد سره راکړه ورکړه کې برلاسه ورکوي.
دلته امتیاز دغه سړک چې بصره د ترکیې له پولې سره نښلوي دغه جوړول دي. دا کار به د عراق د مسو لپاره په میلیارډونو ډالر پانګه دغه هیواد را جلب کړي. د دې لپاره چې یاد پروژه پلی شي په عراق کې باید سوله او ثبات وي. په یو ډول ترکیه غواړي چې د دغه پروژې له لارې د پی کی کی سره جګړه وکړي.
کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پی کی کی مرکزونه بل لوري ته د ایران او عراق پر پوله پرتو قندیل غرونو کې دي. د دې معنا دا ده چې هلته د هر ډول عملیاتو د ترسره کولو لپاره د ایران هوکړه اړینه ده.
کندل غرونه ایران او عراق سره بلوي. هر کله چې په دغه سیمه کې عملیات پلان شي د کوردانو د پی کی کی ګوند غړي ایران ته اوړي. دوی هلته پټنځایونه لري او بیا بیرته راستنیږي. له دې عمله د عملیاتو کې د ایران هڅې هم باید ورګډي شي. خو د دې خبرې تضمین نشته. مونږ به دغه کار وګورو.
په سیمه کې د ترکیه او ایران ترمنځ رقابت مخ پر زیاتېدو دی. شنن کې ګومان کوي چې ایران به د ترکیه غوښتنو ته مثبت ځواب وایلو کې زړه نازړه وي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجې لا پسې زیاتې کړي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په داسې حال کې چې په هند کې ملي ټول ټاکنې پیلېږي، لومړی وزیر نریندر مودی او نور سیاسي مشران خزینه رای ورکوونکي هڅوي چې دوی ته رای ورکړي. په هند کې میرمنې په وروستیو ټاکنو کې د رای ورکولو لپاره په لوی شمېر کې راوتلې دي. د امریکا غږ خبریالې انجینا پاسریجا د هند په شمالي ایالت هریانا کې یو کلی ته ورغلې ده ترڅو معلومه کړي چې د مودی فلاحي پروګرامونو ملاتړ ترلاسه کړی او که نه. نور تفصیل په دې رپورټ کې. دا میرمنې د شمالي هریانا ایالت په منکرولا کلی کې په یو نرواکه ټولنه کې ژوند کوي، خو دوی په ټاکنو کې برخه اخلي چې د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړي.
په کلی کې داسې دستور چې میرمنو به هغه چا ته رای ورکوله چې کورنۍ به ورته وي، خو اوس موږ د خپلې خوښې کاندید ته د رای ورکولو ازادي لرو.
د ښځو دا ټوله د اپریل په میاشت کې عمومي ټاکنو ته لیواله ده او په اړه یې خبرې کوي.
موږ د ګوندونو د کارونو په اړه بحث کوو او دا چې موږ ته یې څه ګټه کړې ده او په راتلونکي کې به موږ ماشومانو ته څه ګټه رسوو.
په هند کې سیاستمداران اوس په میرمنو رای ورکوونکو تمرکز کوي او په کلو کې داسې کارونه کوي چې د میرمنو ژوند اسانه کړي. د مثال په توګه د میلیونونو کورونو او د شنابونو جوړول، د پخلي ګاز او د بانکي حسابونو ورکول. لومړنی وزیر نریندر مودی خپل ډیری د هوساینې برنامې د میرمنو لپاره وړاندې کړې دي. سرویګانې ښایي چې دغه برنامه په کلو کې د میرمنو ترمنځ د مودی شهرت زیات کړی دی. د سوشیلا کوماری ژوند د هغې نروسته بهتره شو چې هغې د کور او تشتام جوړولو لپاره پیسې ترلاسه کړي.
زه اوس د باندې کروندو ته نه ځم ځکه چې زه تشناب لرم. په خوا چې کله زما خپلوان راتلل نو د ناستې ځای نه درلوده. او زه یو کوټه لرم چیرته چې دوی آرام کولی شي.
هغې د خپلې لور د واده لپاره هم د $800 مرسته ترلاسه کړه. د هغې په سر میرمنې وایي چې د رای ورکولو په مهال به دغه ګټې په پام کې وساتي. په هر صورت ټولې میرمنې خپلواک انتخاب نشي کولی. نیها باید هغه چا ته رای ورکړي چې د هغې کورنۍ غواړي.
کله باید د پیسو ګټلو توان ولري ترڅو د ماشومانو په تعلیم جامو مصرف کړو او خپل راتلونکي پلان لرو.
په هند کې خزه د کاری سواک شاوخوا یو په دریمه برخه جوړوي او یوازې ګاز او تشنابونه نه، خو نور هم ډیر څه غواړي. دوی د خپلو ماشومانو لپاره زیات کاری فرصتونه او خاص د کړې غواړي. منجو رنګا لډیرو کلونو راهیسې د مالی ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
څنګه غواړم زما دولونه زما په شان ژوند وکړي. دوی باید د زده کړې لپاره ملاتړ ترلاسه کړي ترڅو دوی وکولی شي خدندې ترلاسه کړي.
د اپوزیشن کانګرس ګوند هم د خزو د پیاوړي کولو لپاره د نوښتونو ژمنه کوي.
لړکیا جو ہے
ځوانې خزي د زده کړې، خوندي ترانسپورت او ټولنیز امنیت په څیر مسلو ته ګوري. هغه خزي چې کورنۍ چلوي دا ګوري چې آیا د دوی د کور لګښتونه کم شوي یا زیات شوي دي.
دا انتخابونه به د ټول ټاکنو په پایلو اغیز وکړي، په ځانګړي توګه په هغه ځایونو کې چې د دوه ګوندونو ملاتړ پکې زیات وي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
ترنوریدونکو تاسو زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیله اجازه غواړو چې زموږ